السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده او پدې خبرونه کې مو هر کلی کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو له تاسو ته بلنه درکو.
درنو اورېدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خوست ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلی په کلی، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډیرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو ترڅو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او تاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلیو ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه هم نه کوي چې زما ماشوم عمر تر اتل کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی تاکسونه چاپ کړل، په دې سیمه کې ما په هوای وکړو، د سیمه د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځیدو ترڅو خپل مشرمان په ښوونځي کې شامل کړي.
اکسونه سره چاپ کوي ځکه اکسونه خو من اګاس خانو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکاناتو د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نم جوړ کړای دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنٹ کوو ترڅو مشوم ته کس په پیغام هغه ورځ ورسیږي ترڅو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینې هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګان نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري. که ځان سره
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنگ ته اړتیا لرو. کموږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، نن لکانو ته تللی وای،
نن موږ لکان ته لاړو تقریبا تر 300 مشمان پورې موږ دوی ته اکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی کڅه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 مشمانو کزه حساب ورته وکم ټول زر افغانۍ مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغانۍ همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پراته هم دې چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي، په نور کوم برخو کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، ترڅو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي. د انتظار شي بنا یو چا سلیمه استفاده کړي وي، په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو دې په خاطر په ډیرا انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي ترڅو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به جوړ کړی وي، دا یوه مسله. او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي. تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتي دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته باید نه وي، موږ درې میاشتې وروسته یا پنځه میاشتې وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې آیا شتون لري یا نه لري، یا آیا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظارخونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې هم لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره. خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي، زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کوي.
ځلان سه بیا بل څه موږ لیدلی دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مه انګیزه ورکړې ده، یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن اغه انګیزه ورکړو چې د وطن عماش تمنی پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی. سرک زموږ عماش تمنی ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو بلیدلې وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوای نه دی کړی، یا په بل اسلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوای نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوې وي هم پالنه شوې وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوي وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې یغې رنگ مثلا لړ شوی وو ډیر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلون هم جوړ کړل رنگ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمیر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه تمنۍ دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې، مثلا ما ډیر شمیر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د تارک یو تخریب شوی برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډیر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه تمنۍ پول په خپل پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خبرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو، هغه لکه څه ډول پوخا به چې خلک پلونه مانځورل نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدیده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پېتېږي. دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان په د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورت دی، په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب دی. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه، اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي، زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلی دی چې د لاس چتا بلډینګ په ځای کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، یغې تم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کی. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کا، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ما ته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنۍ شرایطو کې، که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي، یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړو، مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمينه برابر کړي. دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پنګونه یوازې په داخله د افغانستان کې نه کی بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کی. زه وایم چې دوی د تشویق کې دلته د پنګونه شي، دلته د ځوانان ته د کار زمينه برابر شي.
درنو اوریدونکو، د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی را درنو اوریدونکو، تاسو د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غواګیاست. د حشمت سهر په غو کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیر تخبری خبرونه تر راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي. او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضي کسان ته اقتصادي زمیناوي برابر کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
خغل عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا او بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب، بخی زیات کړی دی. ځکه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانانو متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم، په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی، هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه وځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت توایم، حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري کنه. او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري، چې زیات ځوانان جذب کی، جلب کی. نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بلابلو اداراتو کې شته، هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستې دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستې دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب، په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي، په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کیږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي، بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پاتون هم ویلې دي، پاتونونه هم ویلې دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري؟
الخیل صاحب، زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولای، په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپله د خوستی ځوانانو د خوست ځوانانو ساتلی دی، په خپل منځ کې سلام مشورې دي، په راتلونکي بحث کوي، وړاندوینې کوي، انشاءالله آماده دي راتلونکي ته. او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې که درته وایم، خوځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي نه بحث کوي، او ډېر پکس دادی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم سرګند دي، هم تاسو مخې ورته اشاره وکړه. تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی، هغه محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بیچارهګۍ کې دي، هغه سره مرسته وکړي؟
الو خیر صاحب، جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لوي کې قدر ته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو، مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بندو، کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی، لوړ زده کړې لري، بیکاره دي، هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دي، او کورنۍ په یو داس حالت کې ده چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مو شریکې کړي دي، د هغه بهر مشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارجو ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر مهڅولی هم دي او د دوی په پیسو مولی لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډېر کم دي، نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي، او دویم داده چې د سره بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خوستي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلې یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هیوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکو کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دی وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضي شورانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعضو تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زینا چې موږ د میلمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک کې ورکی ترڅو د امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري، لومړنی ضرورت یې پوره کی. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی، د خپل ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوایم تجارانو ټول برخو کې کار کړی دی.
وعده سه مون په دا ورسته ورځو کې د روغتیاي خدماتو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشر فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پغه ځای کې کار کولو، همداله عذاب زيني خصوصي مکتبونو ته ځکهونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي. دا سه په مجموع کې په کوم برخو کې تاسو فعالیت شته؟
لو خل سیب لکه تاسو چې دا وری وکړله، موږ تقریبا دغه درې کاله کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بیوزله ماشومان چې د ښوونځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په ښوونځي کې داخل شي، موږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوای کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لرې منطقې ته ځو او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغه ټیم سره یو ځای دي، د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما، سپینګيري کلی مشرونه دا حسولې دي، یو فکر ورکړی دی چې هغه ماشومان چې خوانځي عمر پوره کړی دی، دوی باید خوانځي ته لاړ شي. هغه بيوزله ماشومان چې دوی بيوزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړی وکړي، خزان ورسوي، خو اما کم امکاناتو دي، دوی مخه ډب کړی ده، مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نه شي، یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړی وکړي. ولله الحمد، موږ ملګرو په ډیر بیوزره مشومان خصوصي مکاتب کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خوس کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کا د انګلیسي برخه دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې زموږ دی و کورس سره وغږی دو کینات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځینې وګرځیدو هغه بیوزره مشومان چې دوی خوړی چې خاص دا کړو کې لا غزمنه دا کړو کې تکویز زده کړو وکي نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل الخیل صاحب موږ ځوانان سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دی هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونې ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعض خړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزارکار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې دا ونه وکړله په 13 ورځې کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک ته د وکړل چې ان شاء الله د روزې ورسته به دا لړۍ دوام لري بل بل برخو کې هغه لري پرتیسمو کې چې هیڅ کار صحیح بارخه تا نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوس تکړه متخصصین ځوانان بیاي اول تبه کیمپونه جوړوي جوړکړیم دي په دې برخه کې ټولو برخه کې فعال دي
وعده سر ک د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زله مهرباني وکي
الو خل سه په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنه سره غږی ګویا مثلا وي منطقي ته لار شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان حسول دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیاو کې دوی د کورنۍ سترګې دي دوی باید تکویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنه زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیودونه ساتي پوزیمن کې بل وړاندیز می دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیمانه پر پورته کولو کې په هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیز برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نور زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورت کړي او راجګي کړي
درنو اوریدونکو لاندې د موسیقي د مخلو او ورسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترونو په مخ کې په پروتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو خاغلی قدیر الله میرزای صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوي، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاد وسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه مهم او پانتون څخه دی
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره وایم چې د پانتون وسنۍ وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته، یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسنۍ حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول له پوهنتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پوهنځیو کې برخاله استادان دي، مګر انګیزه یې یو ډول مړاوي شوې ده تدریس ته، نه په ټوله معنا د استاد علاقه شته او نه د محصل
زده کړه. خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره، نه د خپل ښه راتلونکي په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغوی ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې که مایوسي هم وي که نهیلي هم وي، دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پوهنتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې ښه زده کړې وکړي.
ټولو اول غټ لامل یې دا دی چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه ښه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یوه لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چینجېدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزه کېدل دا هغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورتور کړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینه چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلي، او اوس هغه هیلي په اصطلاح کمزوري شوې دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفیدا مسیر نه دا معلوم چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي، یعنی که زده کړې دي وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه د تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون را ګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په شهر کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږ هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم ازی سنجومه، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي، نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیم پاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خالي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خوب په انټرنیټ یا په عباس ساتیرای باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیم پاسای مخته وړي، نه پوهنتون نه څه خالي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرای هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوز ډیره خوري د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو پایله یې منفی ده یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې عقلان هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک موسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الوهل صاحب محترم دغه مسله به نظر استادونو ته فرق په دی وکړي چې بعضي استادون په راویا کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي آرام وي نو موږ خپله انجینري استادان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اردو فلال یا د استاد او د محصل ترمن د صمیمیت نشتون د خپل زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاد موږ ته لیکچر ورکوي دغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزای صاحب څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الوهل صاحب محترم موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو یعنی بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو موږ نه د طبابت برخې ته نه د انجینري برخې ته نه نورو برخو ته موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو خام خید برابر کړی د پانتون کې چې دې په ځو چې محصول دی ونی خو ته وخت تیر کې سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لیپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کې دغه د کتابتون نشتون د کمپیوټر لیپ نشتون دغه د انجینری طبابت بعضی نورو برخې پورې دی لابراتوارو نشتون هغه څه دي چې د محصولینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیر الله امیرزای صاحب په وروستیو کې یوه مسله شته هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده که هغه ستاسو انجینري ده که کمپیوټر ساینس ده او که ویترنري ده که فارمسي ده دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرتکار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو که هغه اقتصاد نه فارغېږي هغه که زراعت نه فارغېږي هغه که طبابت نه فارغېږي هغه که انجینري نه فارغېږي دین موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي دغه د کانکریټ کپیسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم خیت په نه برابرتیا بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم یعنی چې ته ټیس ونه کې ته تجربه ونه کې ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پول لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نرولو هغه موږ هدف چې څه شایده یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوست ته روکي کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه د مغلو او بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
شرنګ کبي ستار دې زړه نه قرار دې شرنګ کبي ستار دې تن تن وطن قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن جڑ میں نہ قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن جڑ میں نہ قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن پټال کی خوبینم کبی خیم تا سرا په خیال کی خوبینم کبی خیم تا سرا په خیال کی تم یې سندارا تل پسور او تال کی تم یې سندارا تل پسور او تال کی تل پسور او تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه لوخیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي وخت نا وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نا وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعار دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمر کې شعار هم دغه شیان هم زیات دي وخت نا وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نا وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي، نو هغه شاعران هم وخت نا وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخه کې که هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې که ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني، نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوې.
ګوربزوال صاحب وو منو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومه کې چې زیات علاقه مندي نه لري، هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته لوخیل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه یې خبرې وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې ور سره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي، په ملي هویت باندې وغږیږي، په ملي وحدت باندې وغږیږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږیږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلی باندې وغږیږي. خو هغه شیان، ځینې بعضې شیان چې دوی په غږیږي، نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي، نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي، ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي. همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې، دې لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه آزاده مجله وي، یوه آزاده رسنۍ وي، چې په آزادانه ډول دوی فعالیت وکړي، خپل ادبي ذوق تنده خړوبه کړي، یوه ښه مقاله ولیکي، مثلا په یوه کلتوري میله باندې خبرې وکړي، یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي، نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کېږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي، او د هغوی سره مینه اضافه شي یا علاقه شعر ادب ور سره د ملي کلچر نن اثر پیدا شي.
ګوربزوال سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روانه لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې سوزایا همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خلو مندوزی کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزه علي شیرو کې په داسې کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې اوار څو د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي او ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاګه کسرت باندې پاګه کمیت باندې چې په خو اوس نشته. څه فکر کوي شاعران کم شوي دي، علاقمندي کم شوي ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل له خپل څخه مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کال وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولو یا مشاعره او بزرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل، دلته به راتلل، نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خپل څخه دغه مجلې خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېد، دوی په خپل شعر تلواله و چې زما شعر کنه وای شاعر وینو اتمن دین خوشالۍ کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نوم نشر شي. د تلویزیون یا رادیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره، د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کېدو علاقمندي کم مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم کچرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چرواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه د خیال د فکر ازادي ورکړي شي، نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مال خپل صاحب هغه که ووایو په دغه خیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په خیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې د شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دی رټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی. بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په عاد مماد باندې یوا خام لیکنه، یوا خام جلافه غزای کې، یوا خام شاعر ورسره په څنګ کې کاکی کراک بابا مونږ وخیو چې د خوځر تاریخي ځایونه دی، په دې غزای کې یوا خام شاعر، یوا خام لا فرم باغ، په دې باندې د تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکل شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یوا خاص ډن ځوان په خوست کې وکی، په بدخشان کې وکی، په لغمان کې وکی، په پنجشیر کې وکی، په نور زینه کې وکی. نو هغه شایان الخل صاحب یوان د ځا کمزوري په هغه وخت کې ما وای چې تمیر ته متوجه وان تر دې چې کوم پرخنګي هلک چو اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کدل. په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې څوک په وسیمه باندې خبره کوي، په یو باغ باندې غږیږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږیږي، په یوه زیارت غږیږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بل پسې خرابیږي، لا هم کمزوری کیږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نا وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي، بلکې دوی په خپله د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې، د خپل ټویټرې طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، د خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي، چې داغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر، چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره، مینه ورسره په څنګ کې، هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصتا د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چرواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره قدرت وکړي، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
دی زه خوڑلیم زه سم د زړه په سرویشتلیم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري